مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې قطر ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر او په لغمان کې د نننۍ چاودنې په اړه راپورونه او همداراز نور مطالب لرو. السلام علیکم، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړی دی.
ولسمشر غنی په قطر کې د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. د لغمان په چاودنه کې د مرګ ژوبلې شمېر زیات شوی. په قرغیزستان کې د اپوزیسیون ګوندونو په زرګونو پلویانو لاریون وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له رهبرانو سره د دوه اړخیزو کتنو لپاره دوحې ته لاړ، خو د طالبانو له استازو سره نه ګوري. ولسمشر غنی نن تر دې مخکې کویت ته لاړ چې د پخواني امیر شیخ سبا ال احمد ال جابر ال سبا د مړینې له کبله د کویت د چارواکو سره خواخوږي وښیي. جمهوري ریاست وایي چې ښاغلی غنی وروسته قطر ته لاړ. د جمهوري ریاست مرستیال بیان دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به په خپلو کتنو کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر موضوع بحث وکړي.
په دې کې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه ممتا ده. له دې غوښتنې موږ نوی پر شاست وي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې له موږ سره په یو ساس کې ولاړه.
د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه ته د ولسمشر غنی به همکار ویلی ښاغلی غنی به په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو لغړو سره چې له طالبانو سره په مذاکرو بوختي وګوري. په دوه کې له سباندې دروي اونۍ رئیس د دولت او طالبانو مرکچان د سولې خبرو ته ناستي، خو د اصلي غونډې پر اجنډا نه دي سلاسوي. په لغمان کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې اته تنه وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان شوي دي. د لغمان د ولی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د ولی پر موټر شوی او ولی ته کوم زیان نه دی اوښتی.
څلور څلوېښت کسان انتقال شوي، په دې کې اته کسان شهیدان دي. په شهیدانو کې څلور کسان د جناب والي صاحب ساتون.
شغلی دولت زی ویل چې په ټاپیانو کې هم دوه دوالي ساتونکي او پاتې نور ملکیان دي. تیره شنبه د ننګرهار په غنیخیر ولسوالۍ کې هم موټر بم چاودنې د څلور ماشومانو او یوې ښځې په ګډون شپاړس تنه وژلي او څلوېښت نور ټاپیان کړي وو. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. په افغانستان کې ځینې ښوونکي د ښوونکو په نړیواله ورځ وایي چې د ژوند شرایط یې ناوړه دي. نن د اکتوبر پنځمه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د پکتیا د مرکز ګردیز د یوه ښوونځي ښوونکی پیر محمد وایي
مون سرپنا نه لرو. ډیر وخت کېږي چې مون د سرپنا په مورید غږ اوچت کړی دی، خو لا تر اوسه زمونږ دغه ستونزه نه ده هواره شوې. چې بیا د ستاسو له لارې ټولو چارواکو باندې غږ کوم، د ماش تر څنګ د سرپنا ستونزه زر تر زره حل کړي.
د پوهنې وزارت ویاند نویا نزهت تاییدوي چې په افغانستان کې ښوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ګڼو سیاسي ګوندونو د قرغیزستان د وروستیو پارلماني ټاکنو د پایلو د باطلېدو لپاره په پلازمېنه بشکیک کې لاریون وکړ. د لومړنیو نتیجو له مخې په پرانیو ټاکنو کې هغو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې چې د قرغیزستان له روس پلوه ولسمشر سورونبای جینبیکوف سره نږدې اړیکې لري. ویل سوي وحدت ګوند څلرویشت فیصده، زما هیواد قرغیزستان درویشت فیصده او قرغیزستان ګوند اته فیصده رایې ګټلې دي. دا درې ګوندونه د حکومت پلوي ګڼل کېږي. د سوسیال ډیموکرات او وطني اتحاد په ګډون د اپوزیسیون تر زورو زیاتو فعالانو او ملاتړو نن دوشنبه د بشکیک په مرکزي میدان کې لاریون وکړ. دوی ادعا لري چې په پرنیو ټاکنو کې درغلۍ او سرغړونې سوې دي. بلخوا د قرغیزستان د ټاکنو کمیسیون یوه غړي ویلي چې دوی شکایتونه څېړي په پام کې ده چې نهایي نتیجې نن اعلان شي. د نګورنو قرباغ لنجمن سیمه پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو شهرونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون د دغو ړندو ګولې وشتلو راپورونه او په شهرونو او د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې ادعا سوي ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د نګورنو قرباغ چارواکو ویل چې د دغې سیمې پر مرکز ستیپا ناکیل ته نږدې شر شوشي د درېیمې ورځې لپاره د توغندیو او توپونو بریدونه روان وو. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي چې ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی شر ګنکا په توغندیو او توپونو ویشتلی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د روغتیایي وضعیت په اړه مثبت راپورونه د آسیا له دې جملې جاپان او جنوبي کوریا د ونډو د بازار د بایو د لوړېدو سبب سول پانګول او د ونډو خاوندان په دغو راپورونو خوشاله دي. ولسمشر ټرمپ چې په کورونا وایرس سخته سوې تیر ماښام له پوځي روغتون څخه د لنډې شیبې لپاره ووت او په یوه زغرول موټر کې د خپلو مینهوالو مننه وکړه.
زه په ښه کېدو یم. زه غواړم د هر یوه مننه وکړم. لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم په ښه کېدو ده.
ولسمشر ډونالد ټرمپ له تیرې جمعې د واشنگټن په یوه پوځي روغتون کې دی. هغه پرون په یوه ویډیو پیغام کې ویلي و چې په کووید 19 ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته د دې ناروغۍ په اړه په ډیرو شیانو پوهېدلی دی. دا وه خبرونه.
ازادي رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو.
ممکن ولسمشر غنی ولزان سره سولې چې هغه بل اخر د قطر حکومت ته ولته د امریکا ځانګړي استازي د سولې مذاکرات لپاره ښاغلي خلیزاف سره د خبرې مطرح کاندي.
دا له یو کارپو سره زمونږ خبرې دي چې قطر ته د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه ازادي رادیو سره کړي. په لغمان کې نن یوې بمی چاودنې بیا هم ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله وړوله. په نورو موضوعاتو کې په بلخ ولایت کې د امو سیند اوبو ګڼ کلي ویجاړ کړي او د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د تروریستي حملو په تنظیم د یو مشکوک کس د نیولو لپاره ولکه جایزه اعلان کړې ده.
افغانستان کې په هیڅ صورت باندې
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. په دوهم نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی نن کویت ته ولاړ او تمه ده چې وروسته به قطر ته ځي. د وروستیو راپورونو له مخې ولسمشر غنی قطر ته هم رسیدلی دی. هر ګوایي چې ښاغلی غنی د قطر له امیر او صدراعظم سره د افغانستان د سولې د بهیر او دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د فیروزی عزیزی راپور واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې قطر ته سفر کوي چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي. ولسمشر مانی وایي د افغانستان د سولې وسنۍ روان بهیر له قطري چارواکو سره د محمد اشرف غنی د بحثونو یوه برخه ده. د جمهور رئیس مرستیال ویان دواخان میناپال نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی به د قطر له امیر، صدر اعظم او ځینو نورو قطري چارواکو سره د غشان د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه هم خبرې وکړي.
دا دو ورځنی سفر دی. اول ولسمشر دی وایستل بیا په لږ ځای وروسته ولسمشر دی قطر ته. په دې کې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. د سیمې موادونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه ممتا ده. له دې غوښتنې موږ نوی پر شا شوي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې له موږ سره په یو ساس کې ولاړه.
د ښاغلي مینهپال په خبره ښاغلی غنی به د کویت د مخکنی امیر د فاتحې په مراسمو کې د ګډون په هدف لاند وخت لپاره په کویت کې هم پاتې سي. د ښاغلی غنی یو سلاکار شاه حسین مرتضوی قطر ته د جمهور رئیس د سفر په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی ل یو واحد آدرسه د افغانستان د بهرنی او سیمه ای سیاست انسجام د بریالیو پنځو مهمو کټګوریو برخه ده. جمهور رئیس داسې مهال قطر ته ځي چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو په کړنلاره لیدنې کتنې د اختلاف له امله درېدلی او په افغانستان کې هم جګړې شدت موندلی دی. په ورته وخت کې سیاسي کارپوه سید خالد سادات وایي جمهور رئیس به په دغه سفر کې هڅه وکړي چې وضعیت له کنګل شوي حالت نه راوباسي.
ممکن ولسمشر غنیم لزان سره سوال چې هغه بل اخر ده قطر حکومت تاول ته امریکا زنګړی استاج د سولې مذاکرات لپاره خاغلی خلیزا سره د خبرې مطرح کاندي پر طالبانو فشار ورده ولیا طالبانو سره تماس نیول تر سوال کول شي چې د اوربند مسله مخدوي سي او د اوربند مسله کنيوي د جګړې کموالي مسله څنګه مخدوي سي نو د دې مسلو د پیړل لپاره د دې مسلو د پرمخبيول لپاره فکر کوم چې دا یو ګټور سفر دی او ګټه باید مسمره وسی
نګدي یو میاست کی چې د افغان دولت مذاکره کوونکې پلاوي په قطر کې دی کته هم دواړو لوري د مذاکراتو لپاره وړاندې د خبرو د تګلارې په اړه غونډې کړي خو لا هم په دې برخه کې بشپړ توافق نه دی سوی د دغه خبرو لمنځه یوې خبرې سرچینی ازادي راډیو ته ویلي د مذاکراتو د پیل لپاره د کړنلارې د جوړېدو لپاره په مذهبي برخه کې د اختلاف مسله د حل په درشل کې ده
لکابل نه د فیروزی عزیزی راپور مو اوریده د ازادي راډیو د دفتر مشر چې لولس مشر اشرف غنی سره د قطر په سفر کې ملګری دی د شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له دوه نه سره د سمی مهدی تاسو ته ستړي مشي وایم د ولس مشر غنی د سفر د جزئیاتو په اړه له چا سره لید کاته په پام کې لري او څه پلان دی له چا سره به ګوري په دوحه کې که په دې اړه لطفا معلومات راکړئ
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی رئیس جمهور صبح امروز در یک سفر رسمی با یک هیئت بلندپایه به شمول معاون اول رئیس جمهور وزیر خارجه مشاور امنیت ملی و شمار دیگری از مقام های بلندپایه حکومت افغانستان از کابل به طرف کویت اول رفتن در اونجا با شیخ علی ببخشید با امیر تازه کویت و همچنان صدر اعظم کویت ملاقات داشتن و پس از او آمدن به دوحه و در دوحه همین لحظه که من با شما صحبت میکنم ملاقاتشان با هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان جریان داره پس از او دیدار خود داشت با مسئولین رسانه هایی که در این سفر با رئیس جمهور آمدن به دوحه و بعد از او با صدر اعظم قطر ملاقات خود داشت امشب همچنان قرار است که با نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آقای زلمه خلیلزاد و جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان ملاقات داشته باشند فردا صبح قرار است با امیر قطر یک هیئت در حضور یک ملاقات در حضور هیئت دولت افغانستان داشته باشند و همچنان یک ملاقات تنهایی پشت درهای بسته و همچنان فردا پس از چاشت قرار است که رئیس جمهور با در اینستیتوت دوحه یک سخنرانی مفصل داشته باشد و پس از او به کابل برمیگرده فردا شب یعنی چیز تا هنوز در مورد از اینکه آیا قرار است با هیئت طالبان مذاکره بکنند چیزایی که در صفحات اجتماعی شایع پراگنی شده کسی تایید نکرده و همه این مسائل شایع پراگنی دانستند
ډیر زیاته مننه سمی مهدی د ازادي رادیو د دفتر مشر په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر مشر و چې له دوه نه قطر ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او هلته د لیدنو کتنو په اړه جزئیات راکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري په لغمان کې نن یوې چاودنې بیا هم ملکی وګړو ته مرګ ژوب لوړوله دا حمله ظاهرا د لغمان د والی د وجنې په قصد شوې وه خو تلفات ویل کیږي چې اکثر ملکی وګړي دي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همدا شېبه د ازادۍ راډیو خبریال سهارګل امیرزای د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي امیرزای صاحب
ډیره چاته مننه د لغمان د والی لویان د فضلات د شکر دی روستۍ شېبې پورې موږ وغږېدو چې زیات یوازې همدا و چې په دغه برید کې چې د لغمان د والی رحمت الله یارمل پر موټریز کاروان شوی په ځانګړي ډول د ده په موټر باندې شوی چې دی ترې روغ وتلی نو روغتون ته ترې څلور څلوېښت کسان انتقال شوي دي چې د دې ډلې اته کسان پکې وژل شوي دولزی ازادي راډیو سره تختلو خبر کې ویل چې په وژل شوو کسانو کې څلور تنه د لغمان د والی ساتونکي دي او همدارنګه څلور نور د ولسی وګړي دي دولتی پختل خبرو کې دا مول چې شپږ درس کسان ټپیان دي چې په دوی کې دوه ساتون کې دي چې د والدي او پاتې نور بیا ملکی خلک دي. د لغمان پر والی رحمت الله یرمل د غبرید نو په داسې محل کې شوی دی چې د دفتر ته په لاره باندې وو. موږ چې دغلته د غبرید په اړه باندې عامو خلکو سره وغږېدو هغوی ټول اندېښمن وو. وویل چې له یو طرفه دغسې د سولې بحثونه روان دي، له بله طرفه جنګونه روان دي، بریدونه کېږي، وسلوالو انداراز چاودنې کېږي. په دې کې عام خلک وژل کېږي او د دوی غوښتنه دا وه د دواړو ډلو نه، هم له افغان حکومت نه او هم له طالب وسلوالو چې د بریډ په ځای د سوله وکړي، لومړی د اوربند وکړي او له ملکي خلکو د غچ نه اخلي او د فشار په توګه د دواړو یو پر بل د ملکی خلکو په وژنه باندې داسې دا و چې فشار د نه راوردي له دې د لاس واخلي. تر دې دمه موږ چې په جریان کې یو هیڅ یو چا یا ډلې د دغو برید مسؤلیت نه دی اخیستی.
ډیره زیاته مننه سهار ګل امیرزای د ازادۍ راډیو خبریال و چې د لغمان د نننۍ حملې په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په پلازمینه کابل کې د وروستیو پلان شویو تروریستي حملو د یو تورن عمل د نیولو لپاره ولکه افغانۍ جایزه ټاکلې. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل ښار په پنځمه حوزه کې د تروریستي حملو مسؤل غورځنګ مشهور په امات د پولیسو تر تعقیب لاندې دی. خان محمد سیند او په دې اړه نور تفصیل.
د کابل ښار د ورستي تروریستي حملو د تورن د نیولو لپاره د 200,000 افغانۍ د جایزې ټاکل. کورنۍ چارو وزارت وی غورځنګ مشهور په عماد په کابل کې د ورستي پلان شو تروریستي حملو عامل د پولیسو تر څارنې لاندې ده. د دغه وزارت ویان طارق اریان وی هر څوک چې د غورځنګ په نیولو کې مرسته وکړي دغه جایزه به خپل کړي.
در ساحه حوزه 5 کابل بیشترین موارد ترور را ما داشتیم.
د کابل ښار په پنځمه حوزه کې مو د ترور ځینې موارد درلودل چې یو شمیر مو په دې تړاو مخکې ونیول. د دغو ترورستانو نه یو غورځنګ مشهور په عماد دی او په وروستیو ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د نیولو لپاره مو 200,000 افغانۍ اعانه اعلان کړې ده.
ښاغلی اریان وای غورځنګ د پنځمې حوزې د پولیسو او عامو خلکو په ترور کې لاس لري او هر څوک چې د ده په نیولو کې مرسته وکړي هویت به پټ وساتل شي. د ده په خبره د کورنۍ چارو وزارت د مجرمانو د نیولو او جرمونو د کموالي په هدف یو لړ اقدامات کړي چې نتیجه یې مثبته وه. که څه هم ښاغلی اریان د دغو اقداماتو په اړه جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې دوی به دغه الګو د کابل ښار په نورو سیمو کې هم پلی کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر کابل ښاریان وایي د جرمونو زیاتېدو تنګ کړي دي. محمد نسیم او غلام حسن وایي
بیخی خلق مقام نه بس خپل کور ته نشي تللی دی. غلو دي لاس چا سره چاکو دی چا سره تومانچه دی. دغه ورځې ما نه موبایل واسو 200 کم 400 روپۍ نه واغستې.
په همدغه پولي محمد خان کې موټر سایکل باندې دوه کسه سواره یو بیا ملو کې موبایل در نه وتښتي. هغه ځکه پولیس ورته ګوري څوک لاس نه ورسي دا خلک ونیسي.
دوی امنیتی حوزې لغلو او شکمارو سره په لاس لرلو تورنوي او هیلمن نه دي چې دغه ستونزه به حل شي. په ورته وخت کې د چارو یو شمیر پوهان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا د مجرمانو د نیولو لپاره د جایزو ټاکل مؤثر نه ګڼي. د چارو پوه عتیق الله امرخیل وایي دا کړنلاره په غربي هیوادونو کې مؤثره خو په افغانستان کې ګټوره نه ده.
په افغانستان کې په هیڅ صورت باندې څوک چاته خپل حتی قومي خپل غلي ادم خوش نه ورکوي. کله سبا دښمني نه ډارېږي نه نه نتیجه ورکوي نه په درکوي نه هغه سړی په دې پیسو باندې څوک ورکوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر وای د خلکو او دولت ترمنځ لازم باور نشته او خلک له حکومت سره له همکاري ډاریږي. دا وای د دغه ستونزې د حل لپاره حکومت باید د پولیسو په تشکیلاتو کې اصلاحات راولي او مجرمین مجازات کړي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د آمو سیند د توغیان له کبله سلګونه کسان د رود په سویلي څنډو کې بې کوره شوي دي. د بلخ ولایت په شور تیپی ولسوالۍ کې د ازبکستان پولې ته څیرمه لسګونه کورونه او درې جوماتونه او یو روغتیایي مرکز له دې کبله ویجاړ شوي دي. په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای شور تیپی ولسوالۍ ته تللی او د آمو سیند پر غاړه د ځپل شویو خلکو د ژوند کیسه کوي.
د بلخ د شورتپې ولسوالۍ د هزار توقۍ کلي اوویشت کلن اوسیدونکی عبدالغفار له هغو سلګونو کسانو یو دی چې جګړې نه بلکې د آمو سیند دوبو تغیانې کور له منځه وړی دی. عبدالغفار د آمو سیند پر غاړه کروندګر او د څارویو ساتونکی دی. اوس ته یو د ده میرمن له خپلو دوه څلور کلن او شپږ کلن ماشومانو سره د آمو پر غاړه تر ژورو پلاستیکي خیمو لاندې د انګورو او انارو له ونو ډک ځنګله کې د ژوند سختې شپې او ورځې تېروي. عبدالغفار د سیند له ویجاړیو کیسه کوي.
دریا ما را در بدر کده، دریا زمینای ما گرفت، خانه ما گرفت،
سیند در پدر کړو، ځکه را نواخسته کورونه را نواخستل. اوس موږ په ځنګلونو او دشتو کې اوسېږو. دوه ماشومان لرم، بچان می به برخلیک او به سرپناه سیوی دي.
یو از عبدالغفار نه دی چې لا دا ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی. خیرالله چې د هغه ګاونډی هم دی، له ورته ستونزې ځورېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په څه کم یوه میاشت کې آمو سیند په هزار توقۍ کلي کې درې جوماتونه، یو روغتیایي مرکز او لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي. خیرالله وایي چې د آمو سیند تباهۍ نوې کیسه نه ده، خو دا ستونزه یو نوي اقدام ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه،
زیات سالان میشه کې تخریبات درې آمو است، زمینای زراعتي
ډېر کلونه وشول چې آمو سیند زراعتي مځکې ویجاړوي او د خلکو کورونه لمن سوړي. هغه کسان چې بے سرپناه شوي په دښتو او ځنګلونو کې ژوند کوي.
د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم موافق دی. دی وایي چې هر کال سره لدی چې آمو سیند زراعتي ځمکې او لسګونه کورونه ویجاړوي، دا سیند په شورتپه او کلدار ولسوالیو کې ټولګټو پروژو ته هم زیان رسوي. ښاغلی حدید ازادي راډیو ته وویل چې آمو سیند د بلخ ولایت په 200 کیلومتره محدوده کې اساسي تحکیم ته اړتیا لري. آمو په مرکزي اسیا کې تر ټولو زیات اوبه لرونکی سیند دی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر له غرونو سرچینه اخلي او د آرال جهیل ته ورختمیږي. د موزیات برخه د کښتۍ چلونه ورتیا لري او دا سیند د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره د افغانستان طبي سرحد شمیرل کیږي. په شمال کې د دری چارو مشر حشمت الله وطنیار وایي چې هر کال آمو سیند د اوبو د توغیان له امله د افغانستان خواته په حرکت کې دی او په ډیر سخاوتمندانه توګه د دغه هیواد ځمکه د ازبکستان خاورې سره یو ځای کوي. دایمنی چې ادارې سره یې دومره امکانات نشته چې بې کوره شویو کسانو سره مرسته وکړي.
نو د دې خلکو ته اکل دونه وایې چې موږ کوم امکانات نه لرو چې صفتن لاس هغوی ته جوړته تکیبات.
خو عبدالغفار او نورې بې ځای شوې کورنۍ راتلونکي ژمي ته په اندېښنه کې دي چې له خپلو وړو ماشومانو سره به په شورتپه کې تر خیمو لاندې ژوند څنګه تیر کړي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
پیغام پریږدم چې د لوګر یوه حوزه ده په نامو د دشتاک، د دې یو سړک ده لنډ څنګه نمیشتې ته د کابل څنګه نمیشتې ته پورې وتی و. دغه لار سیلاو خرابه کړې ده چې بوکلې نه وي، بل یې سیلاج نه کېږي، دومره ده تنګۍ خرابه کړی ده. دغه باندې لس زره کوره شاوخوا، پنځلس زره کوره تګ و راتګ کوي. دغه خلک سره د کومک وکړي، مسیحې حکومت کار څوک دغه کومک کوي، ده د سړک په هغې د کومک سره وکړي. یا دغه کورونا وهل تاسو دا کوم بستې راغلي، دا د خوار او غریب ته ورکړي، دغه سړک دې پی جوړ کړي، هغه بستې د خانانو ته نه ورکړي، غریبانو ته ورکړي، هغه سړک به هم جوړ شي. د نورم په مخه ښه
زباچا خان می نوای د هلمند ولایت نه د لیول سلی ته خبر کوم. زه د نپار دی حقانیم چکه چې دا پمبو ته به چې لوړ پوری شروع کیا یا ولس نه شیر محمد اشرف غنی هي چې وخت پیدا کی مول دا کاله کې که شکر ونده ده. دا هم دا پمبا چې دی وس زیات خلک را دي یارم شو ته نش من په درې سو اتیا او دا شر خرچیږي راي په سلور سو دا به چې عمر خټه وټه کیه په افریقا ته په هره کې وصله.
محمد نسیم د کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم چې دلته درغنده په ولسوالۍ کې مازدیګر په شپږ بجې تلیفونه کار کېږي، سهار تر شپږ بجو پورې. نو دغه ستونزو دغه مشکل ده د هغو خلکو ته جسم مزاحمت جوړ کړی دی. نو د اړوند مسؤولو چارواکو ته مې دا غوښتنه ده چې دغه ستونزو ته باید جدي پاملرنه وکړي. د خدای په
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې بختر افغان هوایی شرکت خپل ازمایښتي الوتنې پیل کړي او ډیر ژر به رسمي الوتنې هم پیل کړي. بختر هوایی شرکت په 1345 هجری لمریز کال کې جوړ شو، خو د کورنیو جګړو له کبله یې فعالیت ودرېد. د دې شرکت یوې الوتکې په روانونۍ کې کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو ته ازمایشي الوتنې وکړې. په دې اړه نور حال له کابل نه د ډیوې نادر راپور کې واورئ.
بختر افغان هوایی شرکت له نږدې 40 کلن ځنډ وروسته خپلې ازمایښتي الوتنې پیل کړې دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي د بختر افغان هوایی شرکت خپلې ازمایښتي الوتنې د بوئنګ 737 الوتکې په وسیله د شنبې په ورځ کندهار، هرات او مزار ته ترسره کړي. د دې ادارې ویان نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل یاد شرکت به نږدې راتلونکي کې په رسمي ډول خپل فعالیت پیل کړي.
کو څو ورځو کې امکان لري چې د باختر هوایی شرکت الوتنې په رسمي ډول پیل شي. اوس یوه ازمایښتي الوتنه ترسره شوې، په رسمي ډول پروازونه نه دي پیل شوي. الوتکې له کابل نه پرواز کړی، بیا هرات، کندهار او مزار ته تللې وه.
د ښاغلي صالحي په خبره د باختر افغان هوایی شرکت به د تیر په څیر یوازې کورني فعالیتونه لري او د ولایتونو ترمنځ به سفرونه کوي. باختر افغان هوایی شرکت په لومړي ځل په 1945 کال کې د آریانا هوایی شرکت ترڅنګ د کورنیو پروازونو په برخه کې خپل فعالیت پیل کړ، خو دا لړۍ نږدې 40 کاله وړاندې د کورنیو جګړو له امله په ټپه ودرېده. په 2019 کال کې افغان حکومت په شپږو میاشتو کې د دې شرکت بیا ځلې فعالېدو خبره وکړه، خو د کورونا وایروس له امله دا پروسه له ځنډ سره مخ شوه. په ورته وخت کې د بختر افغان هوایی شرکت مسؤلین وایي یاد شرکت د الوتنو د پیل لپاره د ایکو یا آیاتا نړیوالو بنسټونو معیارونه پوره کړي دي. د دې شرکت مشر مسلم خرم
یو اعلان چې جديږي باید 15 سټیج دي چې د افغانستان د هوایي ملکي هوایي چلند لخوا په دقیقه توګه پلان تطبیقیږي، چې بختر افغان الوتنې وکولای شوی د 15 سټیج ټول په کامیابۍ سره تکمیل او فعلاً موږ خپل امتحاني پروازونه شروع کړي.
نوموړي دا هم وویل چې د ازمایښتي الوتنو بهیر بریالی و او ډیر ژر به په رسمي ډول هم الوتنې پیل کړي. خو دا چې دغه شرکت څو الوتکې لري، مسؤلینو یې دا پوښتنه ځواب نه کړه. اوس مهال یوازې آریانا افغان او کامیر خصوصي شرکت په دغه هیواد کې کورني او یو شمیر هیوادونو ته بهرني الوتنې کوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د لنډ وخت لپاره له روغتون نه ووت او بهر یې له خپلو پلویانو سره وکتل. ترامپ د جمعې ورځې نه رئیس د کووید 19 ناروغۍ په خاطر پلازمینې ته نږدې په یو پوځي روغتون کې بستر دی. ترامپ ویلي چې ژر به ستون شي او خپل پاتې کمپاین به پر مخ بوزي. په دې اړه نور تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
ولسمشر ډونالد ترامپ د والټر رید ملي پوځي روغتون شاوخوا ته په خپل زرعي ګاډي کې وګرځېد او خپل پلویان یې وکتل. هغه مخکې له دې چې له روغتون ووځي په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل پلویان به متعجبه کړي او له هغوی سره به چې د رښتینې وطن پالانو بلل وګوري. ترامپ په کورونا اخته ده. ډاکټرانو ویلي د هغه روغتیایي وضع په ښه کېدو ده او نن له روغتونه وتلی شي. ځینو خلکو په ترامپ انتقاد کړی چې ولې له روغتونه وتلی او کورونا یې جدي نه ده نیولې. منتقدینو ویلي د ترامپ دا کار ښیي چې دی د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو د نیولو په برخه کې چندان علاقمند نه ده. ترامپ بیا وایي وضع یې ښه ده او د کورونا ویروس په اړه ډیر څه زده کړي. هغه دا خبرې د روغتون تر موقتی پریښودو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې چې په ټویټر خپور شوی وکړې.
وخت ډیر ښه و. ما د کووید په اړه ډیر څه زده کړل. ما په حقیقي توګه ښوونځي ته د تلو په څیر زده کړل، نه دا چې یوازې کتاب ووایو. زه پوه شوم په عین حال کې باید ووایم چې امریکا په موږ ډیره ګرانه ده.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او لومړۍ میرمنې میلانیا ترامپ د کووید 19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبته وختله. څلور اویا کلن ترامپ په والټر رید روغتون کې بستري شو او لومړۍ میرمنه په سپینه ماڼۍ کې قرنطین ده. ډاکټرانو که څه هم ډاډ ښودلی چې د ټرمپ وضع مخ په ښه کېدو ده او له روغتون وتلی شي، خو تیرو ورځو کې دوه واره د ټرمپ په وینه کې د اکسیجن اندازه کمه شوې وه چې له امله یې هغه ته د ډیکسامیتازون سټرویدونه ورکړل شوي. ټرمپ داسې وخت په کرونا اخته شوی چې د نومبر درېیمې ولسمشري ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاتې. په امریکا کې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه زیات کسان کرونا نیولي او د قربانیانو شمېر یې هم تر بل هر هیواد ډېر دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په امریکا کې څه باندې 1,400,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې یې نږدې 210,000 کسان مړه شوي. ټرمپ د کرونا وبا د